السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نن بچد کم بدری صحابی وزی ذکر کوم دغی نام ده حضرت عثمان بن مسعود. ددوی کنیت ابو صاحب کو اور ددوی دوالد نام سخیل بنت امبس ہو. حضرت عثمان دہوی رول حضرت خدامہ بھولیے کہ وہ بسر ڈر مشابہت کر لو اور ددوی تعلق د قریش د خاندان بنو جمع سر ہو. د حضرت عثمان بن مسعود د اسلام د قبل اول واقع داسې ملاویږي چې حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی چې یو ځل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په مکہ کې د خپل د کور په صحن کې ناست وو چې هلته نه عثمان بن مسعود تیرېده. هغوی چې رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ته وکتل نو مسکی شو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هغوی ته فرمایل چې ته به کینې نه. نو هغوی ورته وویل چې ولې نه. او هغوی د هغې مخې ته راغی او کیناسته. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هغوی سره خبره کوله چې ناڅاپه هغوی خپل نظر پورته کړو او د یوې نازې لپاره د اسمان طرف ته یې وکتل او بیا نور هغوی خپل نظر لاندې کول شروع کړو انتر دې چې هغوی په ځمکه خپل ښي طرف ته کتل شروع کړو او د خپل مخې ته ناست حضرت عثمان نه هغوی مخ واړولو بل طرف ته متوجه شو او خپل سر یې هم چټ کړو او دغه دوران کې هغوی خپل سر داسې خوځولو لکه پسه خبر ځان کوی. او حضرت عثمان بن مسعود د هر څه کته جفت ورسره ناست وو. څه ساعت پسه چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د دغه کار نه فارغ شو یا چې څه هم خبره وه یا صورت حال وو د هغې نه فارغ شو یا څه چې هغوی ته ویل کېده ظاهره چې ښکارېده چې څه ویل کېږي لګیا دي. حضرت عثمان ته خو بهرحال نه وه پته خبر نه وو هغوی. نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجبار السبع لکھے دا آغوی بانچاغی پوشو نو بیا دا آغوی نظر دا اسمان طرف تا پورتا شو لکھا سنگا جو مخ شروع او بیا دا آغوی نظر دا سسیس پسے روان وانتر دای چی آغا سسیس پا اسمان کی غیب شو او بیا آغینا پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مخ پشان دا حضرت عثمان بن مسعود طرف تا متوجه شو آغوی ورته وی د دسمه جزه د څه مقصد له خاطر تاسو سره راشم کینم. او حضرت عثمان وی چې نن چې تاسو څه وکړ، دې نه مخکې ما چېرې تاسو نه لیدلي چې دا ځل کړی وي، دوی د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دا سوال وکړو، نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته تپوس وکړو چې تا څه ولیدل چې زه څه کوم. عثمان بن مزون وایي چې ما ولیدل چې ستاسو نظر د اسمان طرف ته پورته شو، بیا تاسو خپل ښي طرف ته کتل شروع کړو، زه پرېښودم هغه طرف ته متوجه شو، بیا تاسو خپل سر خوځول شروع کړو، لکه تاسو څه ویل کېږي لګیا دي، تاسو په هغې باندې ځان پوهولو کوشش کوئ. نو هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته تپوس وکړو چې آیا واقعي ته همداسې محسوس کړه؟ عثمان بن مزون وایي چې او جی، رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې اوس اسماله د خدای پاک قاصد راغلی او د خدای پاک پیغام یې راوړی و، کله چې ته ما سره ناست وې. عثمان بن مزون وایي چې د خدای پاک قاصد، نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې او. نو حضرت عثمان تپوس وکړو چې بیا هغه تاسو څه وې؟ نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې هغه دا ویلي وو چې ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. یعنی خدای پاک یقینا د عدل او د احسان او د اقرباو باندې چې کوم عطا کېږي د هغې حکم ورکوي، او د بې حیا او د نه خوښېدونکو خبرو او د بغاوت نه منع کوي، او هغه تاسو ته نصیحت کوي چې تاسو عبرت ترلاسه کوي. نو عثمان بن مزون وایي چې دا هغه وخت چې زما په زړه کې ایمان خپل ځای پوه جوړ کړو، او ماته محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم سره دا وی مینه زما زړه کې پیدا شوه. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ د رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د نبوت اعلان نه پس چې کوم ابتدائی دور و د هغې په ذکر کې فرمایي چې یعنی د بجخت زمانه کې د هغه زمانې په سر کې طلحه، زبیر، عمر او حمزه او عثمان بن مزون په شان ملګري هغوی ته ملاو شوي وو، او په دې کې هر تن د هغوی فدایي وو، هر تن دې لپاره تیار و چې د هغوی د خوړو په ځای د خپلې ویني وي، او په دې کې هیڅ شک نه و چې تر دیارلسو کالو پورې مصیبتونه هم راغلي وو، مشکلات هم راغلي وو، تکلیفونه هم هغو زغملي وو، خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته اطمینان وو چې په دغه خلکو کې، د مکې په دغه خلکو کې چې کوم د عقل خاوندان دي، پوهه لري، رتبه لري، تقوا لري، طهارت لري، هغوی زه منلی یم، او اوس مسلمانان یو طاقت ګڼلی کېږي. کله چې یو تن رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم باره کې به نعوذ باللہ دا وي چې هغوی لیونی دي، نو ورسره به بل ملګري ورته دا وو چې که هغه لیونی دی، نو فلاني تن چې ډېر هوښیار دی، عقلمند دی، هغه ولې مني؟ دا یو داسې جواب وو چې د دې په جواب کې به یو بل تن د خبره کولو طاقت نه لرلو. د یورپ چې کوم مصنفین دي، هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خلاف د خپل د بیان ټول زور لري، د هغې خلاف ډېرې خبرې کوي، او ځینې وخت هغې باندې د ګند او ګنده خبره کول نه هم نه رسته کېږي، اوس هم د هر څه کېږي، خو چې چېرته د ابوبکر نامه راشي نو هغوی جهان ډېر بنفسه سړی وو. په دې ځینې نور مصنفین د یورپ لیکي چې کم تن چې ابوبکر ومنلو هغه بیا دروغجن څنګه دی؟ که تاسو د ابوبکر تعریف کوي، هغه د هغه ستاینه کوي، نو چې هغه چې څوک منلی دي نو بیا هغه قابل تعریف دی. هغه بې نفسه وو ابوبکر، نو هغه ولې داسې ولاړه چې ته نو منلو؟ او که هغه واقعي بې نفسه وو نو بیا به دا منئ چې د هغه آقا هم بې نفسه وو؟ دا یو ډېر لوی دلیل دی چې رد کول یې اسان نه دي. او بیا حضرت مسلمود علیه السلام باره کې هم دغې سره هم دا خبره تړلې ده، فرمایي چې حضرت مسلمود علیه السلام باره کې هم دا ګورو چې خلک هغې ته جاهل وي، خو خدای پاک دغه اعتراض رد کولو لپاره داسې سامان پیدا کړی دی چې خلط المسیول په سر کې په هغوی باندې ایمان راوړی وو، او مولوی محمد سلم طالب هم داوی د مخ په داوی تعریف کولو او بیا چې داوی کله مسیح اسلام په دنیا کې د خپل د ماموریت اعلان وکړو، نو دغې نه پس د تعلیم یافته خلکو یو جماعت خدای پاک هغې له داسې ورکړو چې فوراً یې په هغې باندې ایمان راوړی و. په دغه تعلیم یافته خلکو کې عالمان هم شامل وو، مالداره خلک هم شامل وو، او کم خلک چې په انګریزی پوهېږي هغې کې هغې نه هم خلک په دې کې شامل وو. نو بیا دغې تجزیه هغوی ته وفرمایي چې روب او دبدبه په درېو سیزونو وي، یا خو په ایمان، یا په علم، یا په پیسه. خدای پاک دا درې واړه سیزونه د حضرت مسیح اسلام په جومات کې هم پیدا کړي دي، او هغوی له داسې ملګري په سر کې ورکړي وو چې دنیا تعریف کوي، بلکې د حضرت مسیح اول رضی الله تعالی عنہ د حکمت مهارت خو تر ننه خلک مني. غیر احمدیان چې کومه ایمان دي هغوی هم د هغوی نسخه استعمالوي، او دې باره کې لیکي. خو بهرحال د رسول کریم صلی الله علیه وسلم منون کی هغه وخت داسې خلک وو چې د هرې طبقې نه تعلق لرلو، د هرې طبقې سره تعلق لرلو، او ډېر د لویو لویو خدایانو خلک وو. یو ځای کې یو بل ځای کې د پکې د کافرانو د حسرتونو او د هغوی د حسد په ذکر کې حضرت مسلم عود بیان فرمایي چې خدای پاک داسې داسې سمایونه پیدا کړل چې د کافرانو زړونه به هر وخت سوځېده، او هیڅ به هغوی په دې نه پوهېده چې د دغه اور د سړولو موږ څه انتظام وکړو. یو لوی خاندان داسې نه و چې خلک یې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په غلامۍ کې نه و راغلي. حضرت زبیر یو ډېر لوی خاندان سره تعلق لرلو، حضرت طلحه د یو ډېر لوی خاندان ته و، حضرت عمر د یو ډېر لوی خاندان سره تعلق لرلو، حضرت عثمان یو ډېر لوی خاندان سره تعلق لرلو، حضرت عثمان بن مسعود د یو ډېر لوی خاندان و، دغه شان حضرت عمر بن عاص و خالد بن ولید چې بیا وروسته مسلمانان شوي وو، هغوی هم د مکې د لویو خاندانونو سره تعلق لرلو. عاص مخالف و، یعنی د حضرت عمر پلار، خو عمر مسلمان شو. ولید مخالف و، خو خالد مسلمان شو. هغوی لیکي چې په زرګاو خلک داسې وو چې د اسلام ډېر سخت دشمنان وو، خو د هغوی اولاد ځان د رسول کریم صلی الله علیه وسلم قدمونو ته راوستو، او د جنګ په میدان کې هغوی د خپلو پلارانو د خپلوانو خلاف تورې چلولې. د حضرت عثمان بن مسعود د حبشې او بیا د طرف ته هجرت، او بیا هلته نه د مکې ته د واپسۍ هم ذکر راځي، لکه څنګه چې ذکر شوی دی چې حضرت عثمان بن مسعود په سر کې اسلام قبلوونکو کې شامل وو، او د ابن سعد په خیال هغوی د دیارلس کسانو نه پس اسلام قبول کړی وو، او هغوی او د هغوی زوی صاحب د مسلمانانو یوې ډلې سره د حبشې طرف ته وړومبی هجرت هم کړی وو، او د حبشې د قیام دوران چې کله هغوی خبر شو چې قریش ایمان راوړو، نو هغوی بیا واپس مکې ته راغله. ابن سعد بیانوي چې کله د حبشې مهاجرین دیره خبر شو چې د مکی خلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره سجده کرده ده، نو دی التن را روان شو. حضرت فرمایي چې دې تفصیل هم مخکې بیان کړی ده تیرو خطبو کې، او هغوی سره نور خلک هم چې سجدې وجه سوه، او د دې خیال دا و چې د ټولو کافرانو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې ایمان راوړه، او پسې د هغوی پیروي خپله. او چې کله دوی د مکې ته جغت ورسېده، نو د اصل واقعې نه خبر شو، او بیا هغه وخت هغوی ته واپس حبشې ته تلل ګران ښکارېده. د ځینو نورو روایتونو مطابق ځینې خلک د هغه ځای نه واپس حبشې ته لاړ وړه، او دا هم ویل کېږي چې دوی مکې ته بغیر د چا د پناه کې د راتلو نه د داخلېدو نه ویرېده او لاړه. خو بهرحال څه وخته په دوی ملک ایسار وو، ده ده چې په دې کې هر یو د مکې د خلکو کې د چا چا په امان کې راغلو، او چې څوک چې هلته راغلي وو د چا چا امان دوی واخیستو، یا په لاره کې څه دوی ایسار وو تر هغه پورې چې تر څو ورته امان ملاو نه شو. حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ولید بن مغیرہ امان کی راغلے و ابن سعد لکی چی کل حضرت عثمان دا ولی دا چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ولی صحابہ و تکلیفون رسی لگیا دی خلق آگوی وحی پا ظلم کئی و آگوی پارام دا ولید بن مغیرہ پا امان کی شپا و رس پسکون کی تیرے دا کافرانو علتا دا مکی دا ریسانو یو ریسو چا غیر مسلم ہو نو داغی امان دا دی راغلی و نو عثمانوی چی قسم ہے دا پا قدائی چی زمان سہر و مخام دیو مشک پا امان کی پا امن تیری گی لے گیا دی و زمان ملگری و زمان دا کور خلق دا خدا پاک پلا رہ کی دا تکلیفون و دا زیتون و نن تیری گی لے گیا دی یکینن پا ما کسا خرابی دی اوی زانتا داوی نو اوی یورز دا ولی بن مغارا للاڑ و اوی توی چی گیا ابو عبد الشمس دا دا ولید بن مغیرہ لقبو استا زمان کورا شوا استا پا امان کیوں گوزد دا غوار جا دا غامان رو سا مو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للار شم زکا چی مالا پا را ہاوی و داوی صحابہ اسوا دی نو ولید ورطوی چی یہ زمان را را ولید دا ہوئی دا نپلان یا دیر جوک ملگر ہو نو آگوی چی زمان چی یہ زمان را را تا تا جرس تکلیف رسید لید زمان دغه امان په وجه یا بزتی دی شوی ده نو هغه ورته چې نه خو زه د خدای پاک په امان راضي یم او ستا د امان نه روزم او د خدای پاک په امان راضي یم او زه د هغه نه علاوه بل د هیچا د پناه طلبګار نه یم. نو ولید ورته وایي چې د خانه کعبه له ورشه هلته زما د امان نه د راوتو اعلان وکړه، مت امان په جار واپس کړه، اعلان ورته واپس کړه لیکن سنگا جمع تا دا خب اعلان پنا ور کرنا. تو حضرت عثمان روزی خرازا بیا دوارا خانتا بیتا لارا ولی دوی چی دا عثمان دی چی مالا زمان امان واپس کرولو لباغنا دی خلق و مخت ادا اعلانو کو عثمان دا وچی او دا رشتیاوی لگیا یکینا ما دا دوادی لیاز سر رختونی و دا امان پا لیاز معزز منی دلی دی چی دا دا وادی پا لحاظ رختون و دا من پا لحاظ معزوز دی یہ چا چا امان ورکر و اولید خوز دا خدای نا بغیر دا بل چا امان پی دا پاتے که دل غرم زکر ما دل زکر زدل دا دی امان واپس کوما او دینا پس حضرت عثمان واپس را آنا دا دا غیجر دا بشیا ذکر دا بشیا دا غیجر ذکر دا مختلف اصحابا پا ذکر که مقیم شوی دی پختصار با بیان کم چکس حضرت مرزا بشیر امس هم لکلی دی د مختلف تاریخونو په حواله چې کله د مسلمانانو تکلیفونه تر انتها ورسېدو او قریش هم په اذیه رسانۍ کې ترقي وکړه نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم مسلمانانو ته وفرمیل چې هغوی د حبشې طرف ته هجرت وکړي او دا یې وفرمیل چې د حبشې بادشاہ عادل او انصاف پسند دی او د هغه په حکومت کې په چا ظلم نه کیږي. د حبشې مل چې ایتوپیا یا بسنیا ورته ویل کیږي د افریقي براعظم افریقی په شمال مشرق کې دی او د وقوع په لحاظ د جا وقوع په لحاظ د جنوبي عرب ته بالکل مخامخ دی او ترمنځ د بحر احمر نه بغیر بل یو ملک نشته. په هغه زمانه کې په حبشه کې یو مضبوط عیسایي حکومت قائم و او د هغه ځي بادشاه به نجاشي بلل کېدو، بلکې تر اوسه د هغه ځي بادشاہ ته دغه نامه اخیستلی کېږي. حضور بابه چې کله چې امیدا لیکل د حبشې سره د عربو تجارتي تعلقات هم وو او د هغه وخت د نجاشي ذاتي نامه اصفهان وه چې یو ډېر عادل او ډېر انصاف کوونکی میدان مغزه او مضبوط بادشاہ وو. بهرحال کله چې د مسلمانانو تکلیفونه تر انتها ورسېده نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم هغوی ته وفرمیل چې چا چا لپاره چې ممکنه وي هغه د حبشې طرف ته هجرت وکړي. نو د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په فرمان د نبوت پنځم کال او د رجب په میاشت کې یولس سړو او څلور ښځو د حبشه طرف ته هجرت وکړو. په دې کې چې کم زیات معروف نامې دي هغه دا دي حضرت عثمان بن عفان، د هغوی اهلیه رقیه بنت رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم، عبدالرحمن بن عوف، زبیر بن العوام، ابو حذیفه بن عتبہ، عثمان بن مسعود، وسام بن عمیر، ابو سلمہ بن عبدالاسد، داوی اہلیہ مسلمہ، اوس دوی لیکي چې دا یوه عجیبه خبره ده چې په دغو ابتدایي مهاجرینو کې زیاتره خلک هغه وو چې د قریش طاقتور قبیلو سره تعلق لرلو، او کمزوري خلک پکې کم ښکاري چې ترې د دوو خبرو پته چلي. دوه خبرې ته نه معلومیږي. لومړی ده چې د طاقتور قبیلو سره تعلق لرونکي خلک هم د قریش د ظلمونو نه محفوظ نه وو، او بل ده چې کم کمزوري خلک وو، غلامان وغیره، هغه وخت داسې کمزوری او د بېوسۍ په حل کې وو چې د هجرت طاقت یې هم نه لرلو. حضرت مسلم رضی الله تعالی عنہ په خپل انداز کې دغه واقعه داسې بیان فرمایي چې د حضرت عثمان بن مزون چې د مکې کې د پنا او بیا د لبید بن ربیع والا واقعه ده، د هغې ذکر کې دا مخکې نه دی ذکر شوی دی چې هغوی امان واپس کړی وو لبید. اوس لیکي چې کله د مکې د خلکو ظلم انتها ته ورسېدو، نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ خپل ملګری راوغوښت او ورته وفرمایل چې د مغرب طرف ته د سمندر نهغه غاړه یو ځای دی چېرته چې د خدای پاک د عبادت په وجه ظلم نه کېږي، د مذهب د تبدیلۍ په وجه خلک وژل کېږي نه. هلته یو انصاف پسنده بادشاه دی، تاسو هجرت وکړئ، هلته لاړ شئ، کېدی شي تاسو لپاره د اسانۍ سره لار پیدا شي. او د یو څو مسلمانان سړي او ښځې او ماشومان د هغوی په دغه وینا د حبشې طرف ته لاړه، او د دغه خلکو د مکې نه وتل څه معمولي خبره نه وه، دا یو ډېر جذباتي پهلو وو. دا څه معمولي خبره نه وه، خپل ملک پرېښودل دا معمولي خبره نه وه. د مکې خلکو ځان د خانقابې متولي ګڼلو، او د مکې نه بهر وتل دی لپاره یو ډېره ناقابل برداشت صدمه وه. او دا خبره هم هغه تن کولی شي چې لپاره په دنیا کې بل یو ځای پاتې نه وي، چې زه مطلب دا چې زه د مکې نه اوسم. نو د هغوی د هلته نه وتل دا یوه ډېره دردناکه واقعه وه. او بیا دوی وتي پټ په پټه وو، ځکه چې هغوی خبر وو چې که د مکې خلک خبر شي نو هغوی به مونږ وتو ته نه پرېږدي. او په دغه وجه هغوی د خپلو خپلوانو د آخري ملاقات نه هم محرومه تللي وو، او هغوی ته دا موقع نه وه میلاوه شوې چې خپلو خپلوانو او خپلو جفتو خلکو سره دې میلاو شي او بیا لاړ شي، پټ وتي وو. نو د هغوی د زړونو چې څه حالت وه، خو وو د هغوی چې کوم کتونکي وو، هغوی هم د دغه تکلیف نه متاثره دونه مګر نو پاتې شوي. څوک چې خبر شو هغوی پردي وو چې دې داسې عزت کوي لګیا دي، د هغوی هم متاثره کېدل لګیا د هغوی په دغه حالت. نو څه وخت چې دا قافله وته، نو حضرت عمر چې تر هغه وخته پورې سخت مخالف وو د اسلام او کافر وو، هغوی د مسلمانانو د تکلیف ورکوونکي کې هم مخکې وو. نو په اتفاق هغه قافلې چې یو څو کسانو هغوی ته میلاو شو، هغې کې یوه صحابیه ام عبدالله هم وه. او چې هغوی عمر چې وکتل چې سامانونه تړلې شوي دي او سورلۍ تیارې دي، نو هغوی پوه شي چې دا خلک مکه پرېدي او روان دي. نو هغوی چې ام عبدالله دا خو د هجرت سامان ښکاري لګیا دي. نو ام عبدالله وایي چې ما ورنه جواب ورکړو چې هغه قسم یې د په خدای چې موږ اوس یو بل ملک ته چېرته لاړ شو، ځکه چې تاسو موږ ډېر تکلیفونه راکړو، په موږ هم ډېر ظلمونه کړی دي. موږ تر هغې به خپل ملک ته نه واپس رانه شو تر څو چې خدای به موږ د اسانۍ او د آرام سره صورت پیدا نه کړي. ام عبدالله بیانوي چې عمر په جواب کې وایي چې ښه، خدای دې استعمال شي. او چې ما د هغې په آواز کې رکت محسوس کړله چې هغې ډېر مخالف وو مسلمانانو، خو د هجرت چې هغوی ولیدو نو په دې باندې هغې ډېر جذباتي شو، او دې وجه خدای په دې ستاسو مړ شي. او هغه د هغې په آواز کې رکت چې کوم مخکې چېرته نه محسوس کړی، او بیا زه راغوی هلته نمک واړولو او روان شوي نه زه تمک د هغې ځای لاړو. وایي ما محسوس کړه چې دغه واقعې په وجه د هغې طبیعت ډېر غمجن شوی دی. او بهرحال چې د مکې خلک چې کله نه دغه خلکو د هجرت نه خبر شو، نو هغوی پسې لاړه او تر سمندره پورې هغوی پسې تللي وو. خو دا قافله د هغوی د سمندر تر رسېدو نه مخکې د حبشې طرف ته روانه شوې وه. چې کله د مکې خلک خبر شو نو دا فیصله وکړه چې یو وخت به د حبشې باچا ولیږي او هغوی به د باچا به د مسلمانانو خلاف به دوی لمسوي او هغه به دې مجبوري چې هغې د مسلمانانو د مکې د خلکو په حواله کړي. بهرحال چې دا وخت حبشې ته لاړو او باچا سره ملاو شو او د دربار چې کوم امیران وو هغه یې خو لمسول او خدای پاک د حبش باچا زړه مضبوط کړو او باوجود له دې چې د خلکو اصرار کولو او باوجود له دې چې د دربار خلکو اصرار کولو او هغوی د مکې د خلکو په خبرو کې راغلي وو او هغوی هم باچا ته ډېر وویل چې دا خلک کافرانو ته په حواله کړه، خو هغه بیا هم مسلمانان د کافرانو ته په حواله کولو نه انکار وکړو. او چې کله دا وخت ناکامه واپس راغلو نو د مکې خلکو د دوی د واپس راوستلو لپاره یو بل تدبیر باندې سوچ وکړو، او هغه دا چې د حبشې طرف ته چې څومره قافلې ځي نو هغې کې دا خبره مشهوره کړي چې د مکې ټول خلک مسلمانان شو. دا خبر چې کله حبشې ته ورسېدو نو زیاتره مسلمانان ډېر په خوشحالۍ د مکې طرف ته واپس راغله، خو چې مکې ته ورسېدو دوی ته معلومه شوه چې دا خو په شرارت دا خبره صرف مشهوره کړې شوې او حقیقت دا اس نه لري. نو په دې ځینې خو لاړه واپس حبشې ته، لکه څنګه چې ذکر شوی دی اوس په مکې کې ایثار شو او په دغه ایثار شوو خلکو کې د مسلمان دی کې چې عثمان بن مظعون هم وو چې د مکې د یو ډېر لوی رئیس زوی وو، او دا او دې ځل د هغوی د پلار یو ملګري ولید بن مغیره هغې له پناه ورکړې وه او هغوی په امن په مکې کې اوسېدل شروع کړه. خو په دغه موده کې هغوی بیا دا ولیدل چې ځینې نور مسلمانان دي چې هغې له تکلیفونه ورکړې کېږي او سخت نه سخت تکلیفونه ورته رسولې کېږي. هغوی چې غیرتمند وو ناوی ولید له لاړ هغې ته دا و چې زه ستاسو پناه واپس کوم، ځکه چې زه دا نشم لیدی چې نور مسلمانان دې په تکلیف کې وو، زه دې په آرام یم. نو ولید بیا اعلان وکړ چې عثمان زما په پناه کې نه دی. او دې نه پس یوه ورځ لبید د عربو یو مشهور شاعر وو د مکې په رئیسانو کې ناست خپل شعرونه اورولو، او چې کله هغه دا مصره وویله چې وکل نعیم لا محاله زائل، چې معنی یې دا چې هر نعمت به آخر ختمیږي. نو عثمان بن مظعون وویل چې دا غلطه خبره ده، جنت نعمتونه به همیشه قائم وي. لبید یو ډېر لوی سړی وو چې هغه دا جواب واورېدو نو په جوش کې راغلو او هغه دا وویل چې یاده قریش خلکو ستا ستاسو میلمه خو مخکې داسې نه بېزته کېدو، دا نوی رواج کله داسې شروع کړی دی. نو په دې یو تن وو چې دا یو بېوقوفه سړی دی، د هغه دا خبره پروا مه کوه. نو عثمان په خپله خبره اصرار وکړو، دا وو چې دا او دای وو چې د بېوقوفۍ پکې څه خبره ده، څه خبره مه کوه، دا رښتیا دی. نو په دې یو تن پاڅېد او په زور د هغې په مخ باندې یو سوک وویلو، او په دې باندې د هغوی یوه سترګه روغوته وپړسېده. ولید هغه وخت په دغه مجلس کې ناست و چا چې د دوی ته پناه ورکړې وه، او د هغوی د عثمان پلار سره د هغه ډېره ملګرتیا وه. نو هغه د خپل د مور ملګري د عثمان پلار وفات شوي وو، چې د هغې خپل د مور ملګري د زوی دا حالت وکتو نو کتی نه شو، بلکې د مکې د رواج مطابق چې عثمان د هغې په پناه کې نه وو نو هغې د هغې حمایت هم نشو کولی. خو هغوی چې نور څه ونه کړی شو نو ډېر په تکلیف عثمان ته دا وویل چې یې زما وراره سمه ده په خدای چې ستا د سترګه د دغه سفید بچ کېدی شو، چې کله ته په یو زبردست حفاظت کې وې یعنې زما په پناه کې وې د ولید په پناه کې، نو ته په خپله پناه پرېښوده او دا ورځ دې ولیده. عثمان له جواب ورکړ چې څه چې ما سره وشو زه به خپله د دې خواهش مندم، ته خو زما په دې خوږه سترګه خفه یې او د دې ویر کې، خو زما چې کومه سمه سترګه ده هغه دې خبرې لپاره ناقلاره ده چې څه چې زما د خو سره شوي دي هغه د ما سره هغه ما سره ولې نه کېږي. د لیکي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نمونه ما لپاره کافی ده. ولید دا جواب ورکړو حضرت عثمان چې کاغذ تکلیفونه برداشت کې لګیا دي نو زه ولې برداشت نه کوم، او ما لپاره د خدای پاک حمایت کافی دی. دا واقع چی کما دا عثمان بن مزون دا نبی بن ربیع چی دارا با مشہور شہر ہو دا دی پا تاریخونوں کی ذکر دا سو ہم ملاوی گی ہوا بمو مویمہ دا دارا با مشہور شہر ہو دا قریش پا مجلس کے ناس لگا سینا چی ذکر ہوشو اور حضرت عثمان ہم دلتے دا ورسرک کی ناس تھی اور لبید مخ کی دا مصر ویلا اللہ کل شین ما خلا اللہ باطلا یعنی خبردار دا خدای پاک دا مغر بل ہر سب باطل دی نو پا دیزا تسمان ہوئی چی آتا بالکل رشتہ ہوئی اور بیا لبید دا ہوئی چی و کل نعیم اللہ محالت الزائلن چی بے شک ہر نعمت زوال پذیرہ دے حضرت عثمان ہوئی چی دا تا درو ہوئی تو خلق دا ہوئی ترخت ہو کر تو لبید تیوئی چی دوبارہ ہوئی نو پدے لبید اگر دوبارہ ہوئی نو ویلا مصفا حضرت عثمان مہا شان یوزل تصدیق کو بل زلے دا ہوئی چی دا غلط خبر دا دا جنت نعمتنو تا زوال نشتا نو لبید, لبید دا ہوئی چی دا کوراش خلق دا شہر چکنو جستا سو محفلون خدا سے نو نو پا دے کی بھائی ہو وقو فود رہ دو او آغا دا حضرت عثمان پاستر دا پرک والو یا سکی والو دا غی پاوش دا ہوئی ستر دا اوپر سے دا او دلیش را دا ہوئی چکے گیر چاپے رکا مخلق ہوا ہوئی چے عثمان تا قسام پا خودائی چے تا یو مضبوط بنا کے وے استا ستر دا بدا غا تکلیف تا محفوظ دا وے چے کم دا تو سرس سے دا نو حضرت عثمان اور تو چې دا خدای په کمان زیات محفوظ دی او زیات معزز دی او زما دا بل سره دا دغه مصیبت ارزو لري چې کوم دی سره ته ملاو شو او ما د پر لازم دي چې د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم چې چا چې پاوی باندې ایمان راوړی دی دا یې په کدم روان شوه او ولی دورته چې زما باندې ته څه نقصان نه پدې اورته حضرت عثمان چې زه د خدای په د امان علاوه بل د چا امان اجت نه رمو نو دا او دا وی د ایمان کیفیت او دا یو تر د خپل ملګرو لپاره چې کاوی په تکلیف کې دی موږ مهم موږ دی ول په مان کې پاتې شو بلکې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره چې کوم تعلق وو د مؤمنې چې کاوی په تکلیف کې دی زه ولې تر بچ پاتې شو د صحابه نمونې مې چې هغه لیدلې نو په دې باندې ډېر تکلیف رسېدو حضرت مسلم اوت فرمائی چھ عثمان دا عثمان بن مزون دا سے جواب ورکول دے لپارا ہو چھا ہوئی قرآن اور دلے ہو دا اسلام تعلیم اور دلے ہو اور دا ہوئی پر نظر کوز شیرنو اس حقیقت نہ ہو بلگی پر پلے گا رسو لبی دا مسلمان شیر ہو اور ہوئی لگی چھے پر پلے لبی دا چھے مسلمان شیر ہوئی دا طریقہ پلے پڑے ہو اور دا تمہور یزل اخپلی اور گورنر لگی لگی ہو چھے رزنو مشہور شہرانو تازہ کلام مترو لے گا اور وہ لبی چاہ وقت مسلمان شو اور رنگی تم سے دفعہ شزار اکڑے شو رنگی دا قرآن یو سو آیتو میں لکھنے والے کے لئے اور حضرت عثمان سر چید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکم تعلق و کم مین و داغے سر پر یہ واقعی کی دا سے رازی پر واقعی راغلی دی چھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاگی چکل وفات شو نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگی خپل کا اور داغی دا سر پر نوخ کر روانے میں اور چکلے در رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوی ابراہیم وفات شیو نوہا وقت ہوا ہوئی دا فرمائے لے ہو الحق بسلف ناس سلف ناس صالح عثمان بن مزون چلی زمون گا سہلی عزیز عثمان بن مزون صحبت تورشا حضرت عثمان بن مزون د مدینه طرف ته هجرت چې کومه واقع ده هغه داسې ملاویږي چې حضرت عثمان بن مزون او قدامه بن مزون او حضرت عبدالله بن مزون او حضرت صاحب بن عثمان د مدینې د هجرت په وخت هغوی د دوی د حضرت عبدالله بن سلمه اجلانی کره ایسار وو او د یو بل قول مطابق دا ټول خلک د حضرت عثمان بن ودیه کره ایسار وو محمد بن عمر واقدی بیانی چی آل مزون پہا و خلق کو شامل ہو چی اچھا سری و خز ٹول راغون شوی ہو دا وجرت او دا اجرت لپر راغون شوی ہو او پا دی کی یو ہم مکی کے باقی نو پاتے حضرت امی علا بیانی چی کله رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم مهاجرت مدې طرح له نو سره خواهش وو چې دغې په کور کې دې سار شي. نو په دې دغې ترمنځ پورا اچول شوی وو او حضرت عثمان بن مسعود زموږ برخې ته راغلي وو. رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم د حضرت عثمان بن مسعود او د حضرت ابو حسن بن تیهان ترمنځ زموږ د موافقت رشته قائم کړې وه. حضرت عثمان د مدینې طرف ته هجرت کړې وو او د بدر په غزا کې دوی شامل وو. هغوی د ټولو خلکو نه زیات په جوش عبادتونه به کول. ورځې به یې روژې نیول او د شپې به عبادت کولو. خواهشاتو نه به بچ پاتې کېده، د ښځو نه به د لرې پاتې کېدو کوشش کولو. دوی رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغې ته د دنیا نه تر کولو او ځان نه خسته کولو اجازه غوښتې وه، خو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دوی د داسې کولو نه منع کړي وو. دا د تاریخ کتاب اسدالغابه کې لیکل شوی دی. بیا یو روایت دی چې یو ځل د یو ورځ د حضرت عثمان بن مسعود اهلیه ازواج مطهرات له راغله، نو هغوی چې ولیدل چې دا په خراب حال کې ده، ډېرې خیرنې جامې اغوستې وې، ویښته خواره وو، نو ترې تپوس وکړو چې تا داسې حالت ولې جوړ کړی دی؟ ځان سم ساته، ستا د خاوند نه زیات دولتمنده خو په کورش کې بل څوک نشته. دا نه چې ته طاقت نه لرې، ستا خاوند خو ډېر مالداره سړی دی، خپل حل سم ساته. د هغې ښځې دا و چې د عثمان ښځې د چې کوم ازواج مطهرات ناست دی چې موږ لپاره په هغې کې هېڅ نشته، یعنی تاسو چې دا وایي چې عثمان سره دولت دی، نو هغوی سم نه دی، ځکه چې د هغې جذبات موږ لپاره نه دي. هغوی د شپې هم د عبادت کوي او د خدای پاک به عبادت کې مصروف وي او زموږ طرف ته توجه نه لري او د سهار هم هغوی روژه نیسي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله تشریف راوړو نو ازواج ورته دا وایي، نو هغوی چې دا خبره واورېده نو هغوی حضرت عثمان سره ملاو شو. دا یې ورته وفرمایل چې ستا لپاره زما په ذات کې اصول دی، هغوی ورته ارز وکړو چې زما مور پلار به تاسو نظر شي څه خبره شوې ده، زه خو کوشش کوم چې ستاسو د عمل مطابق روان یم. نو هغوی وفرمایل رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې آیا ته ټوله ورځ روژه نیسې او ټوله شپه عبادت کوې؟ نو هغوی ورته ارز وکړو چې هغوی چې داسې کوم. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل چې داسې مه کوه، ستا د سترګو هم په تا باندې حق دی، ستا د جسم هم په تا حق دی، او ستا د کور خلکو هم په تا باندې حق دی، ستا د ښځو د بچو په تا حق دی. نو لمونځ کوه او اوده کېږم، خوب هم ضروري دی. نفل کوه، د شپې ویښېږه او اوده کېدل هم ضروري دی. روژه نیسه او کله مه نیسه، د نفلي روژې نیسې نو بې شکه نیسه، خو څو ورځې پکې پرېږدم. او دا یې نه پرسته دا وایي دا خبره چې سمود چې کله حضرت عثمان ته هغوی دا خبر وکړ، نو سمود پس د هغې اهلیا ازواج مطهرات واپس راغله، نو هغې خوشبو لګولې وو لکه چې ناوې وي. نو هغې ورته وایي چې څه خبره ده، نن خو ډېر تیار یې. نو هغې ورته وایي چې او نن موږ ته هغه څه ترلاسه شوی دی چې کوم خلکو ته میسره دی، یعنی اوس خاوند توجه ورکوي. دشه دې باره کې روایت دی، هغوی فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم عثمان بن مسعود راوخته، ورته وفرمایل چې ته زما طریقه نه خوښې. نو رسول کریم صلی الله علیه ورته وفرمایل چې یا رسول الله، زه خو ستاسو طریقې باندې عمل کوشش کوم. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه خو دقیقم هم، لمونځ هم کوم، روژه هم نیسم او کله نم نیسم او خود سره نکام کوم. نو یا عثمانه، ته خدای نه ویریږه، په ستا ستا ښځه حق دی، ستا د میلمه حق دی، او په خپله ستا د نفس په تا حق دی. نو کله کله روژه نیسه او کله مم نیسه او لمونځ هم کوه او اوده کېږه هم. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د بخاری په حواله بیان فرمایلی دي، د سعد بن ابی وقاص روایت دی چې حضرت عثمان بن مسعود د رسول کریم صلی الله علیه و سلم نه اجازه توغته چې د ښځو نه د بیخي بیل شي، خو هغوی ورله اجازه ورنه کړو. او که هغوی ورله اجازه ورکړې وي، نو موږ هم دې لپاره تیار وو چې ځان بالکل خصي کړو، بالکل د دغه جذباتو ختمولو لپاره کوشش وکړو. د بخاري چې کوم حدیث ته حضور فرمایي چې دې ترجمه به ویم، هغه داسې ده: چې حضرت سعد بن وقاص بیانوي چې حضرت عثمان بن مسعود د تبتل اجازت د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه وخته وو، او رسول کریم صلی الله علیه وسلم دې نه انکار کړی وو. او د صحیح بخاری د کتاب النکاح دا حدیث دی. او بیا دلته دا هم لیکلی دی چې تاسو که چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم که دې اجازت ورکړی وي، نو کیدای شي چې موږ ټول دنیا تر کړی وي. بیا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نور لیکي چې عثمان بن مزون د بنو جمع سره تعلق لرلو، ډېر صوفي مزاج لرلو هغوی، او هغوی د جاهلیت زمانې نه شراب پرېښی وو، چې شراب نه څښلو اسلام قبولولو نه مخکې هم. او چې کله هغوی اسلام قبول کړو نو هم غوښته وو چې دنیا ترک کې پرېږدي. خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وو چې په اسلام کې د افغانیت جایز نه دی، د دې اجازه ته ولې نه ورکوي. اسلام دا وایي چې په دې دنیا کې اوسئ، او د دې دنیا چې کوم نعمتونه دي د هغې نه فایده پورته کړي. خدای پاک چې کوم نعمتونه پیدا کړي دي هغې نه فایده پورته کړي، خو خدای پاک هیروي مه. هغه په کار چې همیشه دی ستاسو وړاندې وي. حضرت خدامه بن مزون نه روایت دی چې حضرت عمر بن خطاب ولیدی چې حضرت عثمان بن مزون په خپل سورلی ناست وو، او حضرت عثمان په خپل سورلی ناست وو، او اسایا نومې یو ګاټی وه چېرته د دې ملاقات وشو. د اسایا د زلحلیفې نه پس د جعفر په لاره کې مدینې نه د اویا مولو په فاصله یو ځای دی. بهرحال د حضرت عمر چې کومه اوخه وه، هغه د حضرت عثمان اوخې سره لږه جوخته شوه، او زور یې ورله ورکړو. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه سورلی وه، هغه د قافلې نه ډېره مخکې وه. نو حضرت عثمان بن مزون ورته وویلی چې تا ماله تکلیف راکړو چې عثمان ته چې حضرت عمر بن خطاب چې کله ورته جوخ راغله، نو حضرت عثمان ورته یا غل کل فتنه ویلي وو. نو حضرت عمر بن خطاب ورته جوخ شو، دی ورته وویل چې تا زه په خدای پاک درسره مغفرت وکړي، د ته په تا په کومه نامه ماته آواز کړی وو. نو یعنې غل کل فتنه چې ورته ویلي وو، نو هغوی ورته وویل چې دا نامه ما نه دی اخې، بلکې دا رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا نامه اخې وو. او بیا دا وو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قافلې کې ډېر مخکې وو، تاسو هغې نه تپوس کولی شئ. بیا تفصیل دا بیان کړی دی هغوی چې یو ځل رسول کریم صلی الله علیه چې یو ځل تاسو زموږ جوخ نه تېر شوي وي، حضرت عمر، او موږ رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ناست وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې دا تن دا غلق الفتنه دی، یعنی د فتنې د لارې خنډ دی. او دوی چې دا وینو خپل د لاس نه خپل په لاس په اشاره دا ویلو چې ستاسو د فتنې تر منځ به یو دروازه وي چې ډېر په سختۍ به بند وي تر څو چې دا تن ستاسو کې موجود وي. یعنی د حضرت عمر په ژوند کې به یو فتنه اسلام کې نه راځي، او تاریخ هم دا ښایي همدغې نه پس زیاتې فتنې شروع شوې وي. دې ځکې چې حضرت عثمان بن مزون د حضرت عمر بن خطاب باره کې چې د غلق الفتنه دا الفاظ بیان کړي دي، د دې تفصیل به بیان کړم. حضرت حذیفه بیانوي چې موږ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره ناست وو، نو هغوی دا وو چې تاسو کې څوک د فتنې باره کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خبره یاده ساتي؟ وایي ما وو چې زه چې ما هغه شان لکه څنګه چې هغوی فرمایلي وي ما هغه شان یاد ساتم. نو حضرت عمر وایي چې دا وو چې تاسو ته دا روایت بیانولو کې ته ډېر نر یې، یعنې ډېر یقین لرې او ډېر د ضرورت نه کار اخلی یې. نو ما وویل چې یو بنده باندې ابتلا د هغه د ښځه د هغه د مال او د هغه د اولاد او د هغه د ګاونډي په وجه راځي، دا هم فتنې دي. مونځ، روژه، صدقه او د نیکۍ حکم او د بدن منع کول دغه ابتلا لرې کوي. حضرت عمر وایي چې زما مطلب دا نه دی، دا د اولاد د دولت دا ټول سیزونه فتنې دي، Чи към тасо помозено по рожо, по садко, по панамко, лирика улише и зама матлеб да не ви. Балки хага фетна зама матлеб ли, лека да чепебе да син башан да видиш, сахта фетна, че към помад барази. Но зато се фаучи амирул муаминин, тасо да агир из хатара на лири. Хага фетна ба че към педа ки, агир на тасо из хатара на лири, тасо джуд на пора, агир ништа. Зато че стасо да ви термез да има банда дърваза да. Но за тумърви, че ая ба мати ги, а кула ви ги ба. Бума ди хабара кръв, че към Расули Крим се лава лева лева селам. Формали, че ви да ви да пътне да ви стасо термез да има банда дърваза да. Но за тумър да е тъпу суко, че да дърваза ба мати ги, а кула ви ги ба. Рагуи, че да ба мати ги, да се дърваза да, че мати ги ба. Но за тумърви, че бяха вечерен бъднеши, къде дърваза кула ви да. Но да бъде до имкан бе хум, пока ма тиги не бя да те бъде вол бе огран кари. Но за тумор паде да учи дава вечере бъде неши, нека ми фитни дия бе бя равани ми чи озел широши. Но мог да гуру ши да фитни по мусульман умът ки бя зяте ди, йо не пас бала фитна пайда ки да. Но за тусман па замане ки да зардали па замане ки бя да дусу нора замане ки от руса паде да фитни ди че по мусульмана но печари ди. О да йо бъл да види тъги ди. او د دغه دیوال شاته دوی راتل نه غواړي چې کوم د خدای پاک په دې زمانه کې د دغه دروازې بندولو لپاره د حضرت محمود علیه السلام په ذریعه چې کوم کار فرمایلی دی ځکه دا فتنې زیاتېږي لګیا دي خدای پاک دې مونږ د هم محفوظ وساتي مونږ احمدیا چې دغه ډال شاته دي پاتې شو چې کوم خدای پاک په دغه زمانه کې د حضرت محمود علیه السلام په ذریعه مونږ راکړی دی او دغه دیوال شاته دی مونږ پاتې شو خو بهرحال دا خبرې کېدې حضرت عمر وایي چې بیا خو به دا فتنه نه بندېږي نو مونږ هغې ته وویل چې کوم خلکو چې روایت کړی دی حضرت حذیفه چې آیا حضرت عمر د دغه دروازې نه خبر وو چا چې روایت کولو خلکو هغې نه تپوس وکړو چې حضرت عمر د دغه دروازې نه خبر وو نو حضرت حذیفه وفرمیل چې هغوی ته نو داسې خبرو لکه یعنی څنګه چې په دې باندې دا خبره باندې خلک پوهېږي څنګه چې دا یقیني خبره ده چې سمانه مخې شپه ده یعنی څنګه چې دا خبره یقیني ده نو داسې هغې هم یقینا دې خبرې نه خبرو حضرت عمر خبرو چې مانه پسته به فتنې پیدا کېږي حضرت عثمان بن مسعود رومي مهاجر چې څوک چې په مدینه کې وفات شوي وو دوی په دایمي شکل کې وفات شوي وو د ځینو خیال دی چې دوی وفات بدر د غزانه دویش میاشتې پس شوي او دوی په جنة البقیع کې خوښېدونکي رومبی ته وو بهرحال د دوی په حواله ځینې نورې خبرې دي چې انشاءالله حضور فرمایي چې انشاءالله آینده به بیانو
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُّوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.